tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri قدر من اوریدونکو اوس هم زما همکار رحیم الدین ریخیل له کابل څخه د ټلیفون په کرخه ده له هغه څخه به په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. ریخیل صاحب په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
سلامونه ښاغلی منیب صاحب، تاسو ته او د ایس بي اس د پښتو خپرونې ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ښاغلی منیب صاحب، لومړی موضوع دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام په یو نوي راپور کې وړاندوینه کړې چې افغانستان کې به تر 2015 کال پورې کابو 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي. بل مسله هم دا چې د طالبانو حکومت د 40 میلیارد افغانۍ په ارزښت د برېښنا د تولید او لیک قراردادونه لاسلیک کړي دي. او بل مسله هم دا چې د طالبانو مشرتابه خپل اخترس پیغام خپور کړی چې پاغه کې بیلابیلو موضوعات ته اشاره کړې ده. او وروستۍ موضوع هم دا چې د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو له فیفا خوختي چې نړیوالو سیالیو ته د افغان خزینه فوټبالرانو بیرته ستنېدو ته زمينه برابر کړي.
مننه ریخل صاحب، تاسو اشاره درلوده چې د خوړو نړیوال پروګرام یو رپورت خپور کړی دی. که مهرباني وکړي دغه رپورت جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ.
ښاغلی بنیب صاحب، لکه څنګه چې ما پیل کې ویلې، د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې وړاندوینه کړې چې افغانستان کې به تر 2015 کال پورې کابو 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې دمګړی 1.2 میلیونه امیندوار او شیدې ورکوونکي ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي او درملنې او تغذیه بیرنۍ ملاتړ ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور پر اساس د افغانستان نیمایي نفوس یو پر درېمه برخه، یعنی 15 میلیونه خلک، اوسمهال د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیرنۍ خوراکي مرستې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال سازمان تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بیا په افغانستان کې د حیاتي مرستو د ساتلو لپاره د 555 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له 10 څخه اتر کورنۍ د کافي خوړو توان نه لري او له 4 څخه 3 کورنۍ باید د اساسي خوړو د اخیستلو لپاره پور واخلي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دغه راپور خپروي چې تر دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو مرستندویو دادو په دوامداره توګه په افغانستان کې د خوارځواکۍ څخه د رنځور خلکو او ماشومانو د مخ په زیاتېدونکو اړتیاو په اړه خبرداری ورکړی دی.
مننه ریخیل صاحب، تاسو همدار از اشاره درلوده چې د طالبان حکومت د 40 میلیارد افغانۍ په ارزښت د برېښنا د تولید او لیک قراردادونه لاسلیک کړی دي. که مهرباني وکړئ ووایئ چې دغه قراردادونه له چا سره لاسلیک کړی دي او بل دغه برېښنا چیرته تولیدیږي؟
ښاغلی منیب صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست دغه قراردادونه له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړي چې هغه البته ارزښت یې د 40 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. د برېښنا په یادو پروژو کې اته هغه د برېښنا د تولید او دوه پروژې هم د برېښنا د مزو تمدید دی. د دغه پروژو ټولیز ظرفیت 228.15 میگاواټ دی چې د افغانستان په څلورو زونونو او اوبو ولایتونو کې به پلی شي، چې په هغه کې بادي برېښنا، لمریزه برېښنا او دغه راز بل یو ډول نور برېښنا هم شامل ده چې د طالبانو د برېښنا شرکت یې د چارو د معیاري ترسروي ډاډ ورکړی دی. دا قراردادونه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې افغانستان لا هم د اړتیا وړ برېښنا لویه برخه له ترکمنستان او تاجکستان سره څخه واردوي، خو لا هم د ژمي او اوړي موسمونو کې د برېښنا کمښت د اوږدمهاله پرچوي له امله د خلکو شکایتونه پر خپل ځای دي.
ریخل صاحب، تاسو هم در زو ویلي چې د طالبانو د مشرتابه اختریس پیغام خپور شوی دی. آیا د طالبانو د مشرتابه په اختریس پیغام کې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړې په اړه څه ویل شوی دی او کنه؟
ښاغلی بنیب صاحب، لومړی همدغه موضوع تر اوسه د طالبانو مشرتابه چې کوم اختریس پیغام خپور کړی دی، په هغه کې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې په اړه هڅه هم نه دی ویل شوی. دغه پیغام کې د طالبانو مشرتابه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. په اختریس پیغام کې همدارس د طالبانو مشرتابه د هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو ته درناوی وکړي. د طالبانو مشرتابه په خپل اخترس پیغام کې له ټولو اسلامي هیوادونو سره د ورورۍ پر بنسټ د اړیکو غوښتنه کړې. نوموړي په دې اخترس پیغام کې له خپلو محاکمو غوښتي چې حدود پلي کړي، ځکه په وینا یې دا د دوی د قربانیو سره مخ و. هغه خونیز ادارې مکلف کړي چې مکلف کړي دي او له دغو ادارو یې غوښتي چې خونیز نصاب دی له شریعت سره سم جوړ کړي. د دغه پیغام په وروستۍ برخه کې بیا د طالبانو مشرتابه له اسلامي نړۍ غوښتي چې د فلسطین د خلکو ملاتړ وکړي، چې په خبره خپل غصب شوي حقوق ترلاسه کړي.
ورخل سب تاسو همدار از ویلې چې د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو له فیفا غوښتي دي چې نړیوالو سیالیو ته د افغان خزینه فوټبالرانو بیرته ستنیدو ته زمينه برابر کړي. که مهرباني وکړئ د دغه موضوع په اړه هم لاوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
خغلی منیب سب، د بشري حقوقو دغه شمیر بنسټونو دغه غوښتنه د یو راپور په خبرولو سره کړې ده. یاد راپور چې دا زماد هویت یو برخه ده، افغان خسینه فوټبالرانو د سیالیو حق لپاره مبارزه په نوخ پور شوی، په فیفا غږ شوی چې په جلا وطنۍ کې د افغان خسینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض د پایترور رسولو لپاره البته اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنیدو اسانتیا برابر کړي. ورته وخت کې بیا د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په هر کې د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ یې کړی دی چې دا لوبغاړي باید په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. د یادونه ده چې دغه غوښتنه د 2016 کال د آسیا اتلولۍ د مقدماتي لوبو د 54 په درشل کې شوې ده. د دې لوبو للارې لوبډله البته د 2020 کال نړیوال جام ته لاره پیدا کوي، کوم چې د افغانستان د خوځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره پکې له ګډونه محروم شي.
اوري خلصه ډېر زړه مننه چې دغه معلومات ته لاوریدونکو سره شریک کړه.
مننه له تاسو هم ښاغلی منیب صاحب.
که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.